Radio.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې. ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري است نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. نن سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د سلواغي د میاشتې ولسمه د 2023 میلادي کال د فبروري د میاشتې شپږمه نیټه ده. پایل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان معتقد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیدلی او غلو سره په کتنه کې یو وار بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خوا د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړ. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ویلي چې په دې کتنه کې چې پرون دوشنبه په کابل کې ترسره شو، ښاغلی معتقد افغانستان په اړه د ښاغلي سنیدلی او غلو د وروستۍ خپلواکي ارزونې د مثبتو ټکو هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته کومه ماجه دلیل او اړتیا نه لیدل کېږي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. ملګری ملتونه وایي برېټانیا په افغانستان کې د خوړو له نړیوال پروګرام سره د 1,200,000 پاوند چې شاوخوا 5,300,000 امریکایي ډالر کې مرسته کړې ده. خوړو نړیوال پروګرام WFP بیګا په خپل ویبپاڼه د دې بسپنې خبر ورکړی او په یو بیان کې ویلي دي چې د برېټانیا او شمالي آیرلند حکومتونو دا مرسته به په روان سخت ژمي کې د څه باندې 2,000,000 افغانانو د ملاتړ لپاره ځانګړي شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په دې پیسو به د یوې میاشتې په مخه د 1,000,000 خلکو لپاره 15,000 تونه غنم، نباتي غوړي او حبوباتو پیریاو 1,000,000 کسانو ته به نغدې پیسې وویشي څو د ژمي په موسم کې د اړتیا وړ خواړه واخلي. په هرات کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو کورنیو ته د 300 نوي کورونو د سپارلو خبر ورکوي. د هرات والي ویان نثار احمد الیاس بیګا ازادي راډیو ته وویل دا کورونه په 1,500 کې هغو کسانو ته ورکړل شول چې کورونه 15 میاشتې مخکې د خونړۍ زلزلې له کبله ویجاړ شوي وو. ښاغلی الیاس زیاته کړه چې دا لړۍ به دوام وکړي.
د هرات زندهجان ولسوالۍ کې شاوخوا 1,500 کې 300 کورونه زلزله ځپلو ته وسپارل شوه او دا لړۍ به لا هم دوام لري. شاوخوا 10 ورځې بعد به تقریبا 200 کورونه نور هم دغه زندهجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته سپارل کیږي.
د تیر میلادي کال د اکتوبر په 1 یوې زور ژورې زلزلې د هرات ولایت زندهجان او نورې سیمې ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې ټول 2,400 زیات کسان مړه شول، 10,000 زیات کورونه په بشپړ ډول ونړیدل او 8,000 نور کورونه لږ او ډیر زیانمن شول. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د چاپیریال ساتنې ملي اداره په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ د ننګرهار په پوهنتون کې د اقلیمي بدلون په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په دې کانفرنس کې به د طالبانو د جګپوړو چارواکو ترڅنګ د کورنیو او بهرنیو پوهنتونونو استادان او متخصصان په حضوري او آنلاین ډول ګډون وکړي. په خبر کې د لوړو زده کړو وزارت د علمي مرستیال لطف الله خیرخوال قول ویل شوی چې دوی غواړي د دې کانفرنس له لارې له اقلیمي بدلون څخه د افغانستان د زیانمنېدو په اړه علمي پایلې او موندنې له نړیوالو سره شریکې او په دې برخه کې خپل غږ اوچات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا مشر په تېره لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په 10 ډیرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزې په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د فرانسې حکومت پرون د روسي سفیر په اوکراین کې د نا دولتي ټولنو د دو فرانسوي کارکونکو د وژل کېدو په اړه د خبرو لپاره احضار کړ. تیرونۍ د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې په هوایي برید کې دو فرانسوي وګړي ووژل شول او درې نور فرانسویان ټپیان شول. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون چې تمه ده په راتلونکو څو اونیو کې کیف ته سفر وکړي دا حمله ظالمانه او ویرونکې بللې او غندلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا پرون په یو بیان کې ول چې د خلکو ملینه تل خوښ نه وونکې ده، خو هغه زیاته کړه چې دوی د دې پیښې له جزئیاتو نه دي خبر. او د برېټانیا پاچا چارلز د سرطان په ناروغي اخته شوی او شاهي مانوي په یو بیان کې ویلي چې د بخپل ورزنې چارې وزندوي. د بیان لمخې 15 کلن چارلز د خپل درملنې د بهیر په اړه مثبت نظر لري او هیله مند چې له بشپړې لوړختیا وروسته بخپل کارونو ته ستون شي. چارلز د پروستات د لویدو په خاطر تیره میاشت عملیات وکړل. د برېټانیا شاهي مانوي ویلي چې په روغتون کې د بستر په محل د چارلز بل ناروغي هم تشخیص شو، خو د هغه د سرطان د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت وايي په دوحه کې د افغانستان په اړه د روانې غونډې د جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته به په دې غونډه کې د ګډون پریکړه وکړي. په دې اړه پراپور سربیره د موضوع به د سیاسي چارو له یو شنونکي سره وڅېړو. د طالبانو د حکومت چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د اقلیم د بدلون له امله په افغانستان کې 1 میلیون وګړي د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي.
افغانستان په سطح زموږ تاسې هغه طبیعي یخچالونه اوس 40% زوب او ویلې شوي دي.
د کندوز یو شمېر مالداران بیا وایي سکالې مالونه د وښو او نور خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي.
زه خپله څلور سوه ماله سینهغل کې مالته ځای جوړ کړی په زود باندې ګزاره کو د اغزي چې دي ښه نور نهسته خاشم غس کړی ازوکه نهسته.
په یو راپور کې به دا واورئ چې اوس چې په نورستان کې سوړ او واورین موسم دی، ځوانان په کومو لوبو او ساتیریو بوخت دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سفر په باب واورئ چې یو ځل بیا یې منځني ختیځ ته پیل کړی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري رازو د خبرونې لمړی موضوع ته. د طالبانو حکومت وای په دوحه کې د افغانستان په اړه د روانې غونډې د جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته به په دې غونډه کې ګډون پریکړه وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد څرګندونه پرون د ملګرو ملتونو له یو جګپوړي چارواک سره په کتنه کې کړې دي. ښاغلی معتقد که څه هم د دوحې غونډه یو ښه فرصت بللی دی، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره یو ځل بیا مخالفت وکړ. په پام کې ده چې د دوحې په غونډه کې به د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ګمارنې او بشري مسایلو په اړه خبرې وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې ده د دوحې په غونډه کې بحث پرې وشي خپل مخالفت څرګند کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون په دې اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو سره په کتنه کې خبرې وکړې. د بلخی په وینا په دې کتنه کې د دوحې د غونډې په اړه مفصلې خبرې وشوې. بلخی وایي ښاغلی متقی د دوحې د غونډې د بریالیتوب لپاره هیله څرګنده کړه، خو ټینګار یې وکړ چې اوسنی وضعیت ته په پام سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکلو ته کوم واجه دلیل نشته. ښاغلی سینرل اوغلو ویلي دي چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو د حکومت د ګډون په اړه د ټولو ګډونوالو ترمنځ اجماع رامنځته شوې ده او ملګري ملتونه هیله لري چې د طالبانو یو جګپوړی پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. خو د بلخی په وینا ښاغلی متقی په ځواب کې ویلي چې د طالبانو حکومت به د دوحې د غونډې د څرنګوالي اجنډا او ګډونوالو په اړه د مفصلو جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته پریکړه وکړي چې ګډون پکې کوي کنه. د متقی او سینرلی اوغلو له کتنې دوه ورځې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې روزا اوتنبایوا له ښاغلي متقی سره وکتل او د دوحې په غونډه کې د ګډون بلنه یې ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر په 9 نیټه په 2021 نمبر پریکړه لیک کې پر نور مسایلو سربیره سرمنشي انتونیو ګوتیرش ته دنده وسپارله چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وګماري. خو طالبانو هغه مهال وویل چې د داسې یو استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. په عین حال کې تولو نیوز ټلویزیونی چینل بیگا د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ګمارل د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دي. یو شمیر افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي د امنیت شورا د دې پریکړې هرکلی کړی. د سیاسي چارو کارپو طارق فرهادی په دې باور دی چې میرمن اوتنبایوا اوس مهال تر ډیره د ملګرو ملتونو په عملیاتي چارو کې بوخته ده، خو ځانګړی استازی کولی شي په لوړه کچه د سیاسي مذاکراتو او د طالبانو او نورو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګ کړي.
د امنیت شورا د پریکړې په اساس چې چین او روسیې پکې له رای ورکولو ډډه کړي، یو ځانګړی استازی باید وګمارل شي تر څو په افغانستان کې سیاسي خبرو ته لاره اواره کړي او سوله ییزې لارې چارې ولټوي تر څو نورې سیاسي پرګنې چې له واکه لري پاتې شوي یا دننه په هیواد کې دي یا بهر طالبانو سره خبرو ته کښېني تر څو داسې یو حکومت رامنځته شي چې ټولو ته د منلو وړ وي.
په پام کې ده چې د دوه غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه کې جوړ شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي پر ټاکنه سربیره پر نورو موضوعاتو له هغې ډلې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو پر وضعیت بحثونه وشي.
د سیاسي چارو شنونکو شفیق همدرد هم د ټلیفون لاره سره وصل دی. همدرد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیدلی اوغلو سره په کتنه کې یو وار بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یو ځانګړي استازي له ټاکل کې دو سره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې نوې ځانګړي استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. په افغانستان کې د یوناما ماموریت شته او افغانستان هم اوسنی وضعیت هغه پخوانی نه دی. تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دې اړتیا شته چې یو نوی د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شي د افغانستان لپاره؟
سلامونه نورې ستاسو تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. د ملګرو ملتونو خپل منشور دی، خپل غوښتنې دي. په ملګرو ملتونو کې چې کوم نړیوال لوی طاقتونه دي، دوی د ستراتیژۍ او دوی د پالیسۍ په اساس باندې او ټولنه او هیوادونو د بحرانونو په اساس باندې دوی خپلې پالیسۍ ټاکي. نو په تیرو تقریبا څه باندې دونیمو کلونو کې کوم حالات چې په افغانستان کې رامنځته شو، د پرانا کې یا دې حالت ته پکتو سره نړیوال قدرتونه او ملګری ملتونه دې نتیجې ته رسیدلی چې د افغانستان موضوع یا کشاله چې ده یا بحران ګویا پای ته نه دی رسیدلی، او دوی د دې موضوع د حل د پاره لکه مخکې هم چې دوی داسې تجربه لري د افغانستان او د نورو هیوادونو لپاره دغه یو استازي ته ضرورت لري. نو دا خو د ملګرو ملتونو او د نړیوالو قدرتونو د سیمهیزو قدرتونو یا هیوادونو دغه غوښتنه ده.
که څنګه تاسو ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې د افغانستان هغه مسله نه ده هواره شوې د ملګرو ملتونو یا د نړیوالو له لیدلوري، کراشو هم دغه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو پخوانیو ماموریتونو ته دوی څه وکړل په افغان تیرو څلورو لسیزو د افغانستان د جګړو په هواري کې د دوی رول تاسو څنګه ارزوي؟ آیا کومه نتیجه ورکړه؟
بدبختانه د ملګرو ملتونو کوم پخوانی استازي چې وو بنان سیوان او لغزار ابراهیمی د دوی د ماموریت په نتیجه کې چې کوم حالات په افغانستان کې رامنځته شول، بدبخت هغه ډیر ویجاړونکي ډیر بدې پایلې درلودلې. بنان سیوان بدبختي دغه د کوم استازي چې د افغانستان لپاره مخکې ټاکل شوی دی، وګړي د افغانستان د کلتور سره، وګړي د افغانستان د تاریخ او یعنی د حالاتو خبر نه دي، د بهرني خلکو ورته ټاکل کیږي او غي خپل خوخه باندې او د منطقي د هیوادونو یا د لوی قدرتونو د ګټو د ستراتیژي مطابق ال تخبل تغیرات چې دي په خلکو باندې تحمیلوي. په دې اساس باندې تر اوسه پوری د غدو ځنګړو استاد شمه نمونه تاسو واخستل، هغه یعنی هغه ماموریت کې مثبت نتیجه د افغانستان لپاره نه درلودله.
یو بل موضوع چې مخکې طالبان به ډیر ټینګار پدې کاوه چې کومه غونډه و دوی نور بلل شوی نو طلبه ویل چې ولې موږ نه یو بلل شوی باید د افغانستان په اړه په هر غونډه کې ګډون وکړو. اوس چې د دوهې د غونډې ته دوی بلل شوی پدې اړه دوی وایي چې موږ سلام مشورې کوو، دا په څه معنا او له سلام مشورې وروسته به پریکړه وکړو چې اپ کې ګډون کوو یا نه کوو؟
نو تاکل شوی خدغه د چې کېده شي په دغه غونډه کې د افغانستان د لپاره د ملګر ملتونو ځنګړی استاد و ټاکل شي چې دوی ورسره مخالفت خودل دي. نو کچې ته دوی په داسې غونډه کې ګډون کوي چې دوی په وړاندې باندې داسې استاد ټاکل کیږي، نو بیا به دوی هم ګویا په داسې ورسره شریک وبلل شي په دې کې یا به توافق وکودل شي. نو دوی چې مخکې له دې سره مخالفت خودل بیا که په داسې غونډه کې شرکت کوي نو معنا دا ده چې دوی هم د ملګرو ملتونو دغه وختنې سره توافق لري. نو په دې اساس باندې دا د دوی د پاره ز فکر کوم چې اساسه موضوع ده، او ز فکر نه کوم چې چیرته د ریښتیا هم د ملګرو ملتونو ځنګړی استاد د افغانستان لپاره ټاکل کیږي او د دوی دغه د حکومت برخلیک هم همدغه سی مسلې سره غوټه دی. ته دوی د فکر نه کوم چې داسې یو مسله او داسې یو کانفرنس غونډه کې دوی ګډون وکړي.
د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد خبرداري ورکړی چې کچېر دغه ځانګړی استاد یو ټاکل شي دوی به سره همکاري وکړي. فکر کوي چې ملګری ملتونه به دا اقدام وکړي او ځانګړی استاد به د طالبانو د حکومت د نه همکاري په صورت کې هم وټاکي؟
دا نور کوم استاد چې و بنان سیوان او لغزر ابراهیمی هم دا موجوده حکومتونو د مشرانو یا د غوی د حکیمانو سره پر مشورې پرته ټاکل شي. نو زه فکر کوم چې چیرته دا استاد یو ټاکل شي که دوی همکاري هم نه وي د نړیوالو فشارونو او د منطقې د یوادونو فشارونو، زه فکر کوم دوی ودی ته مجبور کی چې بل اخر بیا دا استاد د افغانستان او قضایا او ته بخره داخله شي او هغه بیا پراتونکو کې خپل پریکړې لري او د سیمه وادونو ته سفرونه کوي، د طالبانو او اسلامي مخالفینو سره وګوري او خپل ماموریت په پای ته رسوي. نو زه فکر کوم چې بدبختی دغه ده چې د دونیم کال لګ د دوی نه هم شړېدلې و، دوی سره کارخانهګي و، دوی کولای شو چې د کورنۍ مسؤلیت ترلاسه کړی وای، لیکن دا چې ونه شول نو اوس یو بهانه نړیوالو او ملګرو ملتونو ته پلاس ورغلی.
بله، ډیر مننه د سیاسي چارو شنن کې شفیق همدرد چې په دې خبرونه کې مراسم راګړون وکړ.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یو ځل بیا منځنی ختیځ ته خپل سفر پیل کړ. په غزه کې فلسطینیان چې د اسرایلي ځواکونو تر بمباری لاندې دي، هیله مند چې سیمه ته د ښاغلي بلینکن سفر به بل اخره اوربن راولي. جزئیات په دې رپورت کې.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځنی ختیځ ته د خپل سفر په پیل کې پرون د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره چې د دې هیواد اصلي واکمن بلل کیږي وکتل. یو امریکایي چارواکي منځنی ختیځ ته د بلینکن د سفر په لاره کې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته وویل واشنگتن هڅه کوي د اسرایلو او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو په برخه کې منځګړتوب وکړي. د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره مذاکرات د منځنی ختیځ د روان کړکیچ له پیلېدو وروسته وځنډېدل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د خپل سفر په دوام مصر، قطر، اسرائیل او لویدیز غاړې ته هم سفر وکړي او د هغو مذاکراتو د پرمختګ لپاره بحث وکړي چې د مصری او قطری چارواکو په منځګړتوب له فلسطیني حماس ډلې سره د اسرائیلي برمتو د خوشی کولو په هدف روان دي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. له یو سلو دیرشو زیات اسرائیلي وګړي له هم په غزه کې له دې ډلې سره برمته دي او د اسرائیلو لخوا بشري مرستو ته د اجازې د ورکولو په بدل کې د هغو خوشي کول د امریکا په ملاتړ د دې مذاکراتو د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه دي. سره له دې چې چارواکو په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی، خو ورسره یې دا خبرداری هم ورکړی چې د دواړو خواوو ترمنځ لا هم پر ځینو مسایلو اختلاف پر ځای پاتې دی. بلخوا فلسطینیانو چې د اسرایلو د درنو بمباریو له کبله په سخت وضعیت کې دی ویلي چې دوی هیله مندي بلینکن به بالاخره په سیمه کې اوربند راولي هغه هم په داسې حال کې چې د غزې د تړانګې په څنډه کې د کډوالو پر روستي کمپ د اسرایلو د نویو عملیاتو ګواښته. د اکتوبر اومینیټی رئیس چې حماس ډلې پر اسرایلو حمله وکړه دا سیمه ته د بلینکن پنځم سفر دی. هغه هم په داسې حال کې چې د یاد شوي امریکایي چارواکي په وینا روان وضعیت په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو خطرناک حالت ته رسېدلی، ځکه د اسرایلو او حماس جګړه سیمې ته غځېدلې او ایران پلاوی وسله والې ډلې په عراق او سوریا کې پر ډېره امریکایي ځواکونو حملې کوي او د یمن حوثي وسله وال په سره سمندرګي کې پر تیریدونکو کشتیو بریدونه کوي.
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. صفي الله استانګزي ته بغوښ شو.
د لندن د اقتصاد پوهنتون لسی په خپل پاڼه له طالبانو سره د ترګری په وړاندې د مبارزې په برخه کې پرامکاري او تحلیلي مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوالې لکشمی مینون چې لزینو طالب چارواکو سره مرکام کړي، استدلال کړي په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د طالبانو په مشرۍ افغانستان سره په تعامل کې متردده ده. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت د لا زیاتې توندلارۍ خطر یو جدي ستونزه رامنځته کړې. د لیکوالې په باور د افغانستان په اړه یوازې دوه انتخاب شته، یو دا چې له طالبانو سره همکاري وشي څو ترګری وړاندې مبارزه وکړي، او یا دا چې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې د همکارۍ خطر په غاړه واخیستل شي. په مقاله کې راغلي کسام طالبان د داعش په وړاندې ځان برلاسه بولي او وایي چې دا ډله دومره جدي ګواښ نشي پیښولی، خو د لیکوالې په باور په افغانستان کې ځینو مرګونو بریدونو چې مسؤلیت یې داعش منلی د طالبانو دا باور برعکس ثابت کړی. د سریلانکا په وړاندې په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ماتې د ځینو ورځپاڼو او ورزشي خپرونو پام ځان ته اړولی. د هندو ورځپاڼې سپورت برخې لیکلي، سریلانکا په اسانۍ سره د لسو وکټو په توپیر د افغانستان لخوا ټاکل شوی د کمو منډو هدف پوره کړ او بریا یې خپله کړه. مقاله کې د لوبو جریان ته اشاره شوې او راغلي چې افغانستان په وروستي پړاو کې سریلانکا ته د 650 ډیرو کمو منډو هدف ټاکلی و. په لیکنه کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د لوبې پر لوړو او ټیټو برخو بحث شوی او د افغانستان لوبډلې لپاره د یوې مثبتې لاسته راوړنې په توګه د ځوان او چټک بالر نوید زدران نوم یاد شوی چې وتوانید په لومړي پړاو کې څلور سریلانکایي لوبغاړي آوټ کړي. انډیا ټوډې هم د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ټیسټ لوبې پر مهال د منډو او لوبو نتایجو ته پام اړولی. افغانستان په لومړي پړاو کې 193 منډې او په دویم پړاو کې 296 منډې وکړې. سریلانکا په لومړۍ پاڼۍ کې 429 منډې جوړې کړې او په وروستي دور کې یوازې 650 منډو ته اړتیا وه چې په اسانۍ سره پوره کړي. دا دواړه لوبډلې به د روانې اونۍ په پای کې درې ورځنۍ لوبې پیلوي او ورپسې به درې شل ورځې لوبې هم ترسره کړي.
د طالبانو د حکومت چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د اقلیم د بدلون له امله په افغانستان کې 1 میلیون وګړي د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي. د دې ادارې مرستیال عبدالسلام حقانی پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د نورو ناوړه پایلو په اړه هم اندېښنه وښوده. په عین حال کې په افغانستان کې 1 شمېر کورنۍ هم د څښاک د پاکو اوبو له کمښت څخه شکایت کوي. جزئیات په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین وایي افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله زیانمن شوی دی. د یادې ادارې مرستیال عبدالسلام حقانی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له مسؤلینو سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل د نړۍ د تودوخې زیاتواله یو له هغه ستونزو څخه دی چې په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت لامل شوی دی.
افغانستان په سطحه موږ تاسې هغه طبیعي یخچالونه اوس 40% زوب او ویلې شوي دي. تودوخې درجه له 0.3 څخه اوس 1.3 ته رسیدلې. دا تودوالي او دې تودوخې اثرات له وجې څخه موږ تاسې تقریبا 1 میلیون خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ کړي چې د افغانستان نیم نفوس لا زیات ښي د صحیح اوبو ته لاسرسی نه لري. د ورښتونو کمښت 80% کم شوی.
عبدالسلام حقانی وایي په تیرو لسو کلونو کې د سیلابونو او موسمی بارانونو له امله لا 1200 څخه ډیر کسان مړ شوي، لا 10000 ډیر څاروي له منځه تللي او څه باندې 100000 هکتار ځمکه ویجاړه شوې ده. هغه دا هم ویل چې د اقلیم د بدلون او د وسلو او بمونو د کارونې او د هیواد په فضا کې د غازو د تولید او خپرېدو له امله زنګلونه له 3 سلنې څخه 1.15 سلنې ته راکم شوې دي. نوموړي نیوکه وکړه چې نړۍ په دې برخه کې د افغانستان ستونزو ته پوره پاملرنه نه ده کړې او ټینګار یې وکړ چې افغانستان ته باید د اقلیمي بدلون په برخه کې نه بلکې له دې امله چې زیانمن شوی دی تاوان ورکړل شي. د افغانستان په مرکز او لورو پرتو سیمو کې میشت یو شمیر افغانان هم وایي چې د څښاک پاک اوبو ته د نه لاسرسي او کمښت له ستونزو سره مخ کړي دي. د لوګر ولایت اوسیدونکي فریدي ازادي رادیو ته وویل د ناپاک اوبو د کارونې له امله د کورنۍ غړي څو ځله ناروغه شوي دي.
موږ په کور کې د سا اوبو استعمالو، اما صحیح نه ده. څو ځله زما کوچنی ورونه احساس شوی ده. موږ اصلا صحیح اوبه ته لاسرسي نه لرو.
د کابل د لویدیز اوسیدونکي سهیل هم ورته شکایت لري. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین وایي راتلونکي اونۍ به د یو شمیر ملي او نړیوالو بنسټونو په شتون کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله د رامنځته شویو ستونزو په اړه په ننګرهار کې یوه لویه غونډه وکړي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. څو میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په یوه راپور کې ویلي وو په افغانستان کې وچکالي، سیلابونه، سخته ګرمي او د ځمکې ښویدنه ورځ تر بلې زیاتیږي او دې وضعیت د هیواد په کرنه، اقتصاد او امنیت ناوړه اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د اسد په میاشت کې وویل د افغانستان 25 ولایتونه د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او د افغانستان په ګډون 10 هیوادونه په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له کبله تر ټولو زیات زیانمنونکي هیوادونه دي.
د نورستان په اړه راپور ته د وخت نه پاتې کېږي. په بل خبرونه کې به واوري خو بیا هم د اقلیم د بدلون او وچکالۍ د اغیزو په موضوع کې تم کېږو. د کندز یو شمېر مالداران وایي سږ کال مالونه د وښو او نورو خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. دوی خبرداری ورکوي چې که مسؤول چارواکي د بزګرانو او مالدارانو ستونزو ته پاملرنه ونه کړي نو په راتلونکو کلونو کې به نه یوازې په کندز کې بلکې د هیواد په کچه مالداري سخت زیان وویني. د معلوماتو له مخې د کندز ولایت 50% اوسیدونکي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي.
د کندز یو شمیر مالداران شکایت کوي چې پرله پسې وچکالۍ او د ورښتونو کمښت دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمیر مالداران وایي د څارویو د خوراکي توکو کمښت له امله زیات شمیر مالداران دې ته اړ شوي چې خپل مالونه په ارزانه بیه خرڅ کړي. د کندز ښار اړوند د بوزې کهنداري سیمې یو مالدار نظر عالم په دې اړه آزادۍ روډي ته وویل
مالونه لرم زه خپل څلور سو مال سناغر کې متزه جوړ کړی په زوز باندې گزاره کو دا غزي شي دی ښه لور نه سه خاصم غرس کړی ازو کنه سه دا ټول خلک په دغه باندې نو دولت موږ سره کومک وکي. یو ما چې په 1000 اوس په 15000 دی او څوک نه سه خریدار نه سه څوک واخلي خوشحالي د خاصه کم ځای سي.
د نمړي ولایت د تلوکې سیمې یو مالدار محمد سرور هم وایي چې وچکالۍ مالداري د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړې ده.
ما سم مالدار یم، سره بساط غضب خلاص
خدمت زه خپل مالدار یم. سش کال د ورشتونو د کمښت لامل زموږ مالونه د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. یو شمیر مالداران ارسوي چې خپل مالونه په ارزانه بیه وپلوري. کروان وضعیت همداسې دوام پیدا کړي، مالداري بلمن زلاړي سي.
د یاد ولایت د کوچیانو د ټولنې مرستیال عبدالستار خبرداری ورکوي کاروان چارواکي د مالدارانو ستونزو ته رسیدنه ونه کړي نو په راتلونکو کلونو کې به مالداري له منځه ولاړه شي.
یو کینار پلوړ په 800 روپۍ دی، یو کینار توپه په 1000 روپۍ دی. دا په چا پورې کوي؟ یو میژن شپه ترونه میژه ولې په 1000 4000 نظر خرڅېږي. امام صاحب میژه راوستلې وي درته وامه په 3000 خرڅې کړي په دې جوړېږي. هغه شي د پاره خره توپې د پاره یو کینار توپه په 1000 روپۍ وخت، یو کینار پلوړ په 800 وخت. دا مالداري ده چې مالداري ختم شو، غریبي خو نه ده. اوس دا مالداري سره موږ خوشاله یو چې دا مالدار د 100% کومک دی وسی.
احمد شاه احمدی چې پیاد ولایت کې د څارویو د پیرو پلور کاروبار کوي هغه هم وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د څارویو نرخ رالویدلای دی
ګوسپند کې مثلا پارسال 20% مې مثال 15000 است ګوسپند کې 15%
سه کال د مالونو نرخ ډیر رالویدلې دی تیر کال چې یو پس په 40000 افغانۍ پلورل کېده سه کال په 15000 افغانۍ نه پلورل کېږي علت دا چې وچکالی د مالداران د مالونو خوراکي توکي نشي پوره کولې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی بیا مالدارانو ته ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د دوی ستونزه ته رسیدنه وشي
په ټولو ولسوالیو کې مالدارانو لپاره موږ فرقي حیواني توزیع لرو چې په راتلونکي نږدې ورځو کې به انشاءالله دا پلان سرته ورسیږي
د دغه ولایت یو شمېر مالداران وایي وچکالی د وروښتونو کمښت او ترڅنګ بیکاری او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې دوی اړ کړي ترڅو خپل مالونه په ارزانه بیه وپلوري
ساعت 5:30 صبح است.